درنو دوستانو ستړي مشي سار مو په خیر او نیک مرغه او ساده ازادي رډیو د نن رسیدو خبرونو په فایل کې مو ز اجمل اند ل خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم او په دې هیله يم چې یوخه او آرام او رس په فایل کې وي د ازادي رډیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبو یعنی لوو بجو پیلې یو د مخم تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د FM په 15.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي د انټرنیټ له لارې هم زموږ لا ویب پاڼې کولای شي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوري ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده د نننیو خبرونو پیل د نور کله په سیر له سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلې کوو خبری مجله هم د مهمو خبرونو له سر ټکو پیلو دا ناتو تھڑون وای په افغانستان کې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون استای خو هیڅ کله په ټاکنو کې مداخله نه کوي د افغانستان د ملي والی د حکومت اجرایی رئیس او یو شمیر نورو سیاستوالو د سیاسي لیکوال او څیړونکو وحید مجده پور وشل کېدو خوښیني څرګنده کړی ده او په پاکستان کې د بشري حقوقو د کمیسون د بشري حقوقو د مدافع ادریس خټک د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې بشپړ خبرونه واوري د ناتو تړون ویلي په افغانستان کې خلک ستایي چې د خپل ډیموکراتیک حق ته ترلاسه کولو لپاره د انتخاباتو په ورځ رای ورکړي خو دوی به هیڅکله په ټاکنو کې مداخله نه کوي د ناتو عمومي منشي ان سلطنبرګ پرون خبریالانو ته په افغانستان کې د انتخاباتو په تړاو د روانو لانجو په اړه وویل چې دوی له افغانستان سره همکاري ته ژمن دي د انتخاباتو لپاره د امنیت په تامین کې همکاري کړي خو په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه نشي کولی یان سلطنبرګ دا مهمه وګڼله چې انتخاباتي کمیسونه د رایو د تفتیش او شمیرنې بهیر بشپړ کړي او پایلې اعلان کړي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر به د دې اونۍ تر پایه پورې بشپړ کړي او راتلونکي اونۍ به د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي د افغانستان د ملي والی د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پرون په یوه اعلامیه کې د لیکوال څیړونکي او کارپو وحید مجده پر وشل کېدو خوښیني څرګنده کړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په حواله وحید مجده پرون ماښام جمعه ته په لار کې ناڅرګنده کسان وویشت او ووژل شو د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي وویل چې د وحید مجده د قتل په اړه څیړنې پیل شوې دي وحید مجده افغان لیکوال او څیړونکي و چې وخت ناوخته له رسنیو سره دا طالبانو په تړاو په مسلو او همدارنګ په نورو سیاسي مسلو خبري او څرګندونه کولې او همدارنګ لیکوالو لا اجرایی ریاست څخه په خبره شوی خبر پانه کې لیکل شوی چې وحید مجده د افغانستان پیاوړی لیکوال او سیاسي شنونکي او قتلی یو تروریستي عمل وو په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو نورو افغانانو لیکوالو ژورنالیستانو او سیاستوالو هم د وحید مجده وژنه غندلې ده د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب د ګډو ګټو لرونکو خپلواکو هیوادونو د امنیتي مشرانو په غونډه کې پرون د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کړې دي غونډه مسکو کې جوړه شوې وه د همګټو خپلواکو هیوادونو د ویپاڼې په حواله د دې سازمان د ملي امنیت شورا مشرانو پر هغه تهدیدونو او امنیتي خطرونو خبرې وکړې چې د دې سازمان غړي هیوادونه ورسره مخامخ کېدای شي د حمدالله محب او نورو د خبرو جزئیات نه دي په ډاګه شوي په پرونۍ غونډه کې د همګټو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر پراختیا خبرې شوې څو په اغیزمن ډول د غړو هیوادونو په سرحدي سیمو کې د بهرنیو تروریستانو د فعالیت او تګ راتګ مخنیوی وکړي د قزاقستان ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار پرون د بهرنیو ګواښونو همداراز د سوریې او افغانستان د وضعیت په اړه خپل ریپورت نورو ته وړاندې کړ تاسو لاسادې رادیونه خبرونه اوري په پاکستان کې د بشري حقوقو د مدافع ادریس خټک د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړي د ادریس خټک کورنۍ ویلي چې دغه په اړه هیڅ معلومات نه لري ادریس خټک تیرونه سوابې ته پلاره لخپل موټر چلون کې سره یو ځای به درک شوی د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون پرونو ویل چې دا خی په پاکستان کې روانو جبري بے درکیو یو بل پی خوي ادریس خټک د نوشيري وسیدونکو او په پاکستان کې د بشري حقوقو د څارن نړیوال اداري او د بخن نړیوال سازمان ته کار کړی وو د پاکستان حکومت تر اوسه پر دې پیخه هیڅ خبره نه ده کړې په اسرائیلو کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اساسي رقیب بنی ګانس بریلی نشو چې له مهالویش سره سم یو ائتلافي حکومت جوړ کړي پا په دې اساس داسې کړنل کیږي چې په اسرائیلو کې یو وار بیا د پارلماني ټاکنو امکان شته. بینی ګانس په اسرائیل کې د سپین او آسماني ګوند مشر دی. دا هغه ګوند پرون د نومبر په شلمه ماخام اعلان وکړ چې د نوي حکومت په تشکیل نه دی بریالی شوی. په اسرائیلو کې پارلماني انتخابات د سپتمبر په میاشت کې وشول. د نتنیاهو ګوند هم د نوي حکومت په جوړولو نه دی بریالی شوی. د دواړو لویو ګوندونو د ستر اتلاف په کولو کې هم بریالي نه شول. که چیرې هیڅ موافقه ونه شي باید په مارچ کې له سره انتخابات وشي. او د روسیې د امنیتي خدمتونو اداره وایي په روستوف سیمه کې د پولیسو یو افسر پرون اوکراین ته د جاسوسۍ په تور نیولی. که چیرې پر دې پولیس افسر د جاسوسۍ تورونه ثابت شي له 200 تر 40 کلونو بند باندې محکومیږي. د روسیې د امنیتي خدمتونو د ادارې په وینا د پولیسو دی افسر د دندې پر مهال د روسیې ځواکونو په اړه داسې پټ معلومات ټول کړي چې کولی شي له هیواد څخه بهر د روسیې دفاعي وړتیا له ستونزو سره مخ کړي. دوستانو خبرونه ملازادی راډیوونه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په وی پاڼه کې وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. ناتو په افغانستان کې د طالبانو او حکومتي لوري ترمنځ د زندانیانو د وروستۍ تبادله حرکت کړی دی. د دې تړون عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د ولسمشر دا د زړورتیا ډکه پریکړه ستایي. په دې اړه په ریپورت سربیره دا اوري چې پینټاګون په یو تازه ریپورت کې ویلي چې ایران د طالبانو ملاتړ ته لا هم دوام ورکوي. دا هغه سرویل جزئیات به موږ خبر کو چې خی په 2013 کال کې په نړۍ کې تر ټولو زیات خلک افغان طالبان وژلي. که وختو یو شمیر نور ریپورتونه هم د افغانستان په اړه لرو. لویدیځو ورسپانو ته کتنه هم لرو. د ژوند رنګونه پروګرام هم اوریدلی شي او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې په اروپایي ټولنه کې د امریکا سفیر ګوردن سونلند پرون د کانګرس د استازو مجلس استماعیه غونډې ته وویل چې ډونالډ ټرمپ هیڅکله نه دي ورته ویلي چې اوکراین ته د پوځي مرستو ورکول له دې سره چې د اوکراین مشران د ټرمپ د سیاسي رقیب په اړه تحقیق امر کوي ارتباط لري. دا ازادي راډیو دا او تاسو زموږ سهارنی نیم ساعته خبري مجلې ته وکی. ناتو په افغانستان کې د زندانیانو د ورستۍ تبادله هرکلی کړي. د دې تړون عمومي مشر یان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان ولسمشر له زړورتیا ډکه پریکړه وکړه. سپینې ماڼۍ هم د افغانستان له ولسمشر مننه کړې. ویلي دي چې د سولې لپاره یې داسې دا ګام د ستایلو دی. فرشته جلالزی یو نور جزئیات.
د ناتو تړون عمومي منشي د حقاني شبکې له درې غړو سره د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د تبادلې هرکلی وکړ او په دې ارتباط د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني پریکړه وستایله. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه وکړه. د تړون عمومي منشي یان ستولتنبرګ تر غونډې مخکې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه د افغانستان د جمهور رئیس پریکړه زړوره وه. د افغانستان جمهور رئیس تیرونه اعلان وکړ چې د حقانی شبکې درې غړي په مشروط ډول د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو استادانو سره تبادله کوي. خو د تبادلې پریکړه د سه‌شنبې په ورځ عملي شوه. د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان په 2014 میلادي کال کې واستوالو طالبانو تشتولي ول. هغوی تر درې کال او درې میاشتو برمتي وروسته د سه‌شنبې په ورځ د حقانی شبکې د 65 شوډونکو جلال الدین حقانی د زوی انس حقانی او دوه نورو وګړو په بدل کې خوشی شول. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پر موبایل د هیله لري چې دا پرمختګ به د افغانستان د سولې د خبرو لبیا پایل سره مرسته وکړي. یان ستولتنبرګ وویل
These are confidence building measures. Hopefully they can
دا سی اقدام اعتماد جوړوي. هله د چمش په د سولې د مذاکرو بیا پیل تر نږدې کړي او په دې ډول به د افغانستان د بحران د حل لپاره د یو سیاسي جوړجاړي زمينه برابر کړي. ناتو افغانستان ته متحده پاتې کیږي او موږ به د افغانستان د امنیت ځواکونو روزنې او پالنې ته دوام ورکړو. سپینې ماڼۍ هم په یو ځانګړي پیغام کې د افغانستان له حکومت مننه کړې چې د همکارۍ او شراکت لپاره د برمته شوو استادانو په خوشی کولو کې هڅه کوي. د سپینې ماڼۍ په پیغام کې چې ارګ پر ټویټر خپور کړی لیکل شوی، ولسمشر اشرف غنی د سولې لپاره متعدد زړور ګامونه اخیستي دي. د رویټرز او اسوسیټ پرس خبري اژانسونو په حواله هغوی د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې خوشې سول او په هلیکوپټرو کې امن سیمې ته ولېږدول سول. د وسلوالو طالبانو سرچینو هم تایید کړه چې د حقاني شبکې درې بندیان د سې شنبې په سهار د قطر پلازمینې دوحې ته ورسېدل. د نړیوالو خبري رسنیو په حواله انس حقاني او سره دوه نور وګړي به چې د بګرام د توقیف ځایه خوشې سول په دوحه کې په کور کې تر نظارت لاندې ساتل کېږي.
و مولدل چې ناتو په افغانستان کې د زندانیانو د ورستۍ تبادلې هر کله کړم دارنګ سپینې ماڼۍ هم د ګم سټایل دی. اخو پینټاګون په یو تازه ریپورت کې ویلي چې ایران د طالبانو ملاتړ ته هم دوام ورکوي. په دې ریپورت کې راغلي ایران په دې سربېره چې نه غواړي طالبان واک ته ورسیږي د ډلې ته وسلې پیسې او روزنه ورکوي. اسمت ساروانی په اړه ریپورت لري.
د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون په یو تازه راپور کې ویلي چې ایران د افغان طالبانو پوځي ملاتړ کوي. د ایران د پوځي قدرت په اړه د امریکا د استخباراتي ادارې په وروستي راپور کې چې ټاسک ان پرپوز خبرونه خپور کړي، د امریکا دفاع وزارت وایي ایران په افغانستان کې د امریکا د نفوذ پر ضد د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړی دی. د دې راپور له مخې چې پینټاګون د سه شنبې په ورځ خپور کړ د طالبانو له ملاتړ د ایران بل هدف دا دی چې د داعش له خراسان ډلې سره مبارزه وکړي او د افغانستان د شکیل خو او د سیاسي جوړجاړي په نتیجه کې په هر جوړیدونکو حکومت کې خپل نفوذ زیات کړي. راپور دغه راځوي ایران نغواړي چې طالبان واک ته ورسیږي، خو د دې ډلې په وسیله د افغانستان پر راتلونکو حکومت کې د خپل نفوذ لټه کوي. د پینټاګون یو جګپوري استخباراتي چارواکي ویلي ایران د دې نیابتي جګړې په لړ کې د طالبانو د مالی ملاتړ ترڅنګ د دې ډلې غړیو ته پوځي روزنه ورکوي. دغه چارواکي د سه شنبې په ورځ خبري اعلانو ته وویل په راپور کې دا نه دی ویل شوي چې آیا له طالبانو سره د ایران مرستې زیاتې شوي او که کمې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په 1998 میلادي کال چې طالبان پر افغانستان واکمن ول، نږدې و چې د ایران او طالبانو ترمنځ جنگ ونښلي، خو وروسته له دې چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو رژیم وپرځاوه او امریکایي پوځیان په افغانستان کې میشول، د ایران او طالبانو اړیکې خورا نږدې شوې. د امریکا د سمندري ځواک افسر او د پینټاګون ویندوی ریبیکا روبارچ وایي ایران له 2001 میلادي کال راهیسې د طالبانو ملاتړ کوي. په همدغه کال کې ناتو له ایران څخه طالبانو ته استول شوي وسلې کشف کړې. له طالبانو سره د ایران په مرسته کې وړې وسلې، چاودیدونکي مواد، هاوانونه، ثقیل ماشین ګنونه، کلاشین کوفونه او 1.5 میلی متر راکټونه شامل دي او پر دې سربیره دا هیواد د طالبانو وړو ډلو ته د وسلو د استعمال او تاکتیک زده کړې ورکړې دي. ایران تر دې مخکې د طالبانو د ملاتړ اداوې رد کړې دي، خو څو ځلې تایید کړې چې د طالبانو استازي د خبرو لپاره تهران ته وربللې دي.
بلخوا یو سروي خي چې په 2013 کال کې په نړۍ کې تر ټولو زیات انسانان افغان طالبانو وژلي. دا سروي چې د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ د چهارشنبه په ورځ خبره کړه، ګلوبل تروریزم انډیکس چمتو کړی دی. د موضوع تفصیل د اسمت ساروان په بل ریپورت کې.
د دې نوي سروي پر اساس تیر کال طالبان په نړۍ کې تر ټولو د ډیرو انسانانو د وژلو سبب ول. تیر کال په عراق او سوریه کې جګړې سړې شوې، خو په افغانستان کې جګړه لا توده شوه. د استرالیا د سیدنی ښار د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ له لوري د ګلوبل تروریزم انډیکس په خپور شوي راپور کې راغلی چې تیر کال د طالبانو په بریدونو کې 6,103 تنه وژل شوي دي، چې دا په سلو کې یو اویا زیاتوالی شي. د طالبانو له لوري وژل شوي کسان د درستې نړۍ په تروریستي حملو کې د ټولو وژل شویو کسانو په سلو کې 8 کېږي. طالبانو د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو دا ډله د داعش سختدریزه ډله تروریستي تنظیم ګڼي. داعش هم په افغانستان کې د ګڼ شمېر خلکو په وژلو تورن دی، خو دې ډلې مخکې تر دې چې وځپل شي تر ټولو زیاتې مشروبلې په عراق او سوریه کې اړولې دي. د راپور له مخې په نړۍ کې د داعش د ډلې حملې په سلو کې اویا کمې شوې، خو له دې سره سره دې ډلې تیر کال 1,328 تنه وژلې دي. د ګلوبل تروریزم انډیکس په راپور کې ویل شوی چې په مجموع کې په 2013 میلادي کال په نړۍ کې تروریستي بریدونه په سلو کې 15 کم شوی دي. د راپور له مخې نږدې 14,000 تنه د 2013 میلادي کال په تروریستي حملو کې وژل شوی دي. د آزادی رادیو د خبر د مرکز د راپور لمخي د 2013 میلادي کال په پرتله په نړۍ کې د تروریستي حملو شمیر نیمایي ته رسیدلی شوې ده. په 2013 میلادي کال په نړۍ کې 3,555 تنه په تروریستي بریدونو کې وشل شوي وو. د ګلوبل تروریزم انډیکس په راپور کې راغلی دی چې په عراق کې له 2003 میلادي کال را په دیخوا د تروریستي حملو په نتیجه کې د مرشوب لو شمیر په بیساري ډول کم شوی دی. عراق له نایجیریا او سوریه وروسته په 2013 میلادي کال د تروریستي بریدونو له کبله په نړۍ کې زیات زیانمن شوی دی. د هیواد په 2013 میلادي کال د داعش پر ضد برای اعلان کړ. د ګلوبل تروریزم انډیکس اداره په خپل راپور کې وایي اکثره تروریستي حملې په داسې هیوادونو کې کیږي چې په جنگ کې ښکیل دي. دا اداره هم دراس وایي چې د شی اړخو افراطیانو له لوري په لویدیځو هیوادونو په تیره بیا شمالي امریکا کې د 2014 او 2013 کلونو ترمنځ تروریستي بریدونه 360% ډیر شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
اوس پر شو دی ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه سوي ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د یوې هلیکوپتر د سقوط په پیښه کې د دوو امریکایي سرتیرو وژل کېدو ته پام کړی دی. ورځپاڼې د امریکا د پوځ له قوله لیکلي چې د لومړیو نتایجو له مخې دا پیښه د دښمن د حملې په نتیجه کې سوې ده. طالبانو ادعا کړې چې د دوی د حملې په نتیجه کې په لوګر ولایت کې امریکایي هلیکوپتر سقوط کړی. له دې سره په افغانستان کې په 2019 کال کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر 900 کسانو ته ورسېد. له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې تر 2400 زیات امریکایي نظامیان وژل شوي دي. نیویورک ټایمز لیکلی د چهارشنبې له تلفاتو سره د 2019 کال اخیری 15 میاشتې په افغانستان کې د امریکا لپاره تر ټولو خونړی وې. د امریکا محارب ځواکونه له افغانستانه په 2014 کال کې ووتل. په مقاله کې دا هم راغلی چې په دې موده کې تر ټولو زیات تلفات افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو ته اوښتي او په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا 15,000 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. واشنګټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د امریکایي ځواکونو هلیکوپتر د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ د عملیاتو پر مهال لوېدلې ده. ورځپاڼې دا خبره د طالبانو له قبله کړې چې طالبانو ویلي افغان او امریکایي ځواکونو په لوګر ولایت کې د عملیاتو چمتووالی نیوه چې د امریکایي ځواکونو هلیکوپتر سقوط وکړ. په لوګر کې هوایی پیښه یوه ورځ وروسته له هغه ده چې د طالب زندانیانو په بدل کې بهرني برمته نیول سوي را خوش سول. وال سټریټ جورنال لیکلی چې په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو کیوین کینګ او تیموتی ویکس د راخوش کولو لپاره مخکینیو هڅو نتیجه ورنکړه. د ورځپاڼې په وینا د سه شنبې د ورځې مبادله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د څو اونیو د هڅو نتیجه وه. په مقاله کې راغلی چې خلیلزاد په دې موده کې هڅې وکړې چې د سولې خبرې بیرته له سره پیل سي. وال سټریټ جورنال دې ته هم پام کړی چې زلمی خلیلزاد له افغان او پاکستاني چارواکو سره په کابل او اسلام آباد کې خبرو ته دوام ورکړ او له بلې خوا یې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم وهڅاوه چې له طالبانو سره بیرته خبرې پیل کړي. امریکایي او استرالیایي برمته نیول سوي بهرنیان له درو کلونو راهیسې د طالبانو په بند کې وو. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې په دې اړه لیکلي په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دوه استادان په بریالیتوب سره د مبادلې د معاملې په نتیجه کې راخوش سول. د ورځپاڼې په وینا د کیوین کینګ او تیموتی ویکس د حقانی شبکې د درو زندانیانو په بدل کې راخوش سول او دا د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په خاطر یوه نښه ګڼل کیږي. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د زندانیانو او برمته نیول سوي تر مبادلې یوه ورځ مخکې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تلیفوني خبرې وکړې او له مبادلې سره خپل ملاتړ څرګند کړ.
تر یو لک زیات یا غیرای چې د ولسمشې د انتخاباتو له ورځې څخه وړاندې او وروسته کارول شوی وي له کوم برخلیک سره مخ کیږي. د همدغه رایو د بیا شمیرنې پر سر د انتخاباتو کمیسون او یو شمیر انتخاباتي ټیکټونو ترمنځ اختلافات رامنځته شوي. خاطر پردیس په دې رپورټ کې موضوع ته کتنه کړي.
سره لدی چې د یو شمیر انتخاباتي ټیکټونو انتقادونه وو، خو د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د 102,000 رایو چې د انتخابات د ورځې څخه وړاندې وروسته کارول شوی وي د بیا شمیرنې لړۍ پیل کړي. هغه سنه چې د انتخابات خپلواک کمیسیون د رسنیو په واک ورکړي پکې ویل شوی چې د غرای په جنوري، سپتمبر، اکتوبر او نومبر میاشتو کې کارول شوی دي. په داسې حال کې د انتخابات خپلواک کمیسیون طرزالعمل او لوایح د هغو رایو په اړه چې د انتخابات د ورځې څخه وړاندې وروسته کارول شوي روښانه ده او هغې کې د اعتبار وړ نه دي ګڼل شوي، خو د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د دې رایو د محلونو بایومیټریک دستګاوي ستونزې درلودې او د ارزونې وروسته غړي باید بیا وشمیرل او پاړې تصمیم ونیول شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دغه 102000 اختلافي رایو څخه 40000 د انتخاباتو ورځ څخه وړاندې او 45000 د انتخاباتو ورځ څخه وروسته کارول شوې دي. د کمیسون په خبره چې د درملو کمپنۍ د یو لیک په وسیله ورته ویلي د رایو د کارولو وخت نشي تضمین کولای، نو په همدې دلیل کمیسون وایي کارول شوې رایې د 40 ولایتونو پورې اړه لري او باید وارزول شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون یو ویان میرزا محمد حق پرس ازادي رادیو ته وویل د درملو کمپنۍ د راپور پر بنسټ د یو شمیر بایومیټریک دستګاوو د وخت تنظیمات لستونزې سره مخ شوي و چې د کمیسون کارکوونکو لخوا تنظیمات غلط برابر شوي دي. نوموړی وایي چې دغه رایې به د څارونکو او نوماندانو د استازو پر وړاندې وارزول شي او له هغې وروسته به د بایومیټریک دستګاو له معلوماتو سره مقایسه شي. د یوې موږ هغو پاڼو ته چې په فزیکي ډول په صندوقونو کې د مخه کوو، هغه کیو آر رای پاڼې او د رای ورکوونکو لیست ته چې د انتخاباتو د ورځې څخه وړاندې هیڅ چاته نه دي ورکړل شوي مراجعه کوو. ښاغلی حق پرس وایي کمیسون د پرته له بایومیټریک رایو څخه چې د تفتیش له پروسې وروسته ترلاسه کیږي نو رای ورته د اعتبار وړ نه دي، خو د کمیسون دې وضاحت یو شمېر انتخاباتي ټکټونه د درغلیو د پټولو عنوان ورکوي. د ډاکټر عبدالله په مشي د ثبات او همپالنې ټیم غړی نور رحمان اخلاقي چې دغه بهیر یې تحریم کړی وایي که کوم کارکوونکي په دې برخې کې تېروتنه کړې وي د طرزالعمل له مخې باید رای باطل اعلان شي. ښاغلی اخلاقي ازادي راډیو ته داسې وایي
د وای کارمند یک
بهانه د کارکونکو غلطي هغه بهانه ده چې کمیسون وړاندې کوي ترڅو تقلبي رايو ته مشروعیت ورکړي. که هم یو کارکونکې یو یا څو ځلې غلطي وکړي، طرزالعمل په دې برخه کې روښانه دی چې رای باید باطل شي او کارکونکي باید تر څېړنې لاندې ونیول شي. له دې ټولو سره د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د 102012 رایو چې د بایومیټریک معلوماتو پر بنسټ ترلاسه شوي 13909 په ځانګړي ډول تر ارزونې لاندې نیول کیږي. د دې لپاره چې د دې رایو په اړه په بایومیټریک دستګاه کې نامنظم معلومات موجود دي.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فار می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورپا تر امریکا د آسیا تر اوسترالیا میر
ما څنګه منځ ته موږ سپورت هیڅ کان سونچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
په اروپایی ټولنه کې د امریکا سفیر پرون د کانګرس د استازو مجلس ته وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیڅکله نه دی ورته ویلي چې اوکراین ته د پوځي مرستو ورکول له دې سره چې د اوکراین مشران د ټرمپ د سیاسي رقیب په اړه د تحقیق امر کوي ارتباط لري. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې ډیموکراتو او جمهوري غوښتونکو غړو د ولسمشر ټرمپ د استضاع په اړه د تاریخي تحقیقاتو د پایل لپاره استماعیه غونډې د نومبر د 14 نیټې راهیسې پیل کړي. د پرونۍ غونډې له جریانه د فرشتې جلالزی په رپورټ کې جزئیات اورو.
په اروپایي اتحادیه کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر ګوردن سونلند پرون د کانګرس د استازو مجلس استماعي غونډې ته وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیڅکله نه دی ورته ویلي چې اوکراین ته د پوځي مرستو ورکول له دې سره چې د اوکراین مشران د ټرمپ د سیاسي رقیب په اړه د تحقیق امر کوي ارتباط لري. ګوردن سونلند پرونۍ غونډې ته وویل چې سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې دا غوښتنه چې د ټلیفوني مکالمو ریکارډ، ایمیلونه او نور اسناد ورسره شریک کړي چې د خپلو خبرو جزئیات ورپه یاد شي رد کړی ده. په کانګرس کې د امریکا د یلنوی ایالت ډیموکرات استازی مایک کویګلی په یوه ټویټ کې پر ولسمشر ټرمپ انتقاد کړی او لیکلی دي که داسې اسناد موجود وای چې جمهور رئیس ټرمپ سپینولی شوای، سپینې ماڼۍ او ولسمشر به اوس زموږ دروازې راټکولې. د یادونې وړ ده چې په اروپایي اتحادیه کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر پرونۍ غونډې ته په خبرو کې ومنله چې واشنګټن ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سفر د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د رقیب سیاستوال جو بایدن او د امریکا د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د اوکراین د مداخله په اړه د تحقیقاتو د پایل په پریکړه پوری تړل شوی وو. هغه دې ته د کویټ پروکو یا د یو امتیاز په بدل کې د یو کار د ترسره کولو نوم ورکړ. واشنگټن ته سفر د اوکراین د جمهور رئیس لپاره چې نوی انتخاب شوی وو ډیر مهم بلل کېدو. په کانګرس کې د دې لوړ رتبه امریکایي ډیپلومات د خبرو په اړه په خبرګون کې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په واشنگټن کې یو خبریال ته وویل
I say to the ambassador in response I want nothing
زه خپل سفیر ته وایم چې زه هیڅ نه غواړم، هیڅ نه غواړم، هیڅ کویټ پروکو نه غواړم. زلنسکی ته وایي چې هغه کار وکړي چې سم وي. بیا هغه وایي چې د امریکا د ولسمشر وروستۍ خبره ده چې هغه هیڅ نه غواړي.
د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې دیموکرات او جمهوریت غوښتونکو غړو د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د استیزا په اړه د تاریخي تحقیقاتو د پیل لپاره استماعي غونډې د نومبر په 14 نیټه پیل کړې. د بحثونو د دې لړۍ مشري د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې مشر آدم شیف کوي. هغه ویلي چې د جمهور رئیس د استیزا په اړه په څېړنو کې به پر دې تمرکز وشي چې آیا جمهور رئیس ټرمپ د امریکا د متحد هیواد اوکراین له نازکه موقفه سوء استفاده کړې او اوکراین د امریکا په ټاکنو کې مداخله ته هڅولې کنه. د امریکا د جمهوریت ریاست ټاکنې په 2000 میلادي کال کې دي. داسې ګڼل کېږي چې د ډیموکرات ګوند غړی جو بایدن به پر روانو انتخاباتو کې د ولسمشر ټرمپ له اساسي رقیبانو وي. پر جمهور رئیس ټرمپ تور پولیس شوی چې د اوکراین جمهور رئیس ته سپارښتنه کړې و چې په اوکراین کې د جو بایدن د زوی د تجارتي فعالیت او له هغه سره د جو بایدن د تړاو په اړه تحقیق وکړي. زیات ډیموکراتان ادعا لري چې جمهور رئیس ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر فشار اچولی، ټلیفون یې ورته کړی او له خپل موقعیته یې سوء استفاده کړې ده. خو ولسمشر ټرمپ مکرر دا تورونه رد کړي دي.
او سمي ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. ناتو وی په افغانستان کې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون ستای، خو دوی هیڅ کله په ټاکنو کې مداخله نه کوي. په دې اړه پرون د ناتو مومنشي یان ستولتنبرګ خبريالانو ته وویل چې په افغانستان کې د ټاکنو د روانو لانجو په اړه باید د انتخاباتو کمیسیونونو ته وخت ورکړل شي چې د رایو تفتیش او بیا شمیرنه بشپړه کړي. د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی رئیس عبدالله پرون د سیاسي څېړونکو او لیکوال وحید مجده پر وژل کېدو خواشینی څرګنده کړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي وحید مجده پرون جمعه ته په لار کې نه څرګنده کسانو لخوا په ډزو وشتل شو. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ګډو ګټو لرونکو خپلواکو هیوادونو د امنیتي مشرانو په غونډه کې پرون د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کړې. غونډه په مسکو کې شوې ده. پاکستان کې د بشري حقوقو د مدافع ادریس خټک د برخلیک په اړه د بشري حقوقو خپلواک کمیسون اندېښنه څرګنده کړي. ادریس خټک کورنۍ ویلي چې دغه په اړه هیڅ معلومات نه لري. داسې ګومان کیږي چې هغه په پاکستان کې د ځینو ادارو لخوا په جبري توګه بېدرکه شوی وي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اساسي رقیب بن ګانس بریالی نه شو چې له مهالویش سره سم یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. په دې اساس داسې ګڼل کیږي چې په اسرائیل کې وار بیا د پارلماني ټاکنو امکان شته. او د روسیې د امنیتي خدمتونو اداره وایي په روستوف سیمه کې د پولیسو یو افسر پرون د اوکراین لپاره د جاسوسۍ په تور نیولې. دوستانو خبرونه ملاساتی رادیو نو اوریدل تفصیلی هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په پانه ازادي رادیو .com کې کتلای شئ. مخکې له دینه چې د ژوند رنگونو ته ورشو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو. اسمت الله افغان یار د هلمند نوای وحید مجده وشل کېدل د بیان پر ازادي ښکارا او څرګن برید او موږ پر خبر یالانو او لیکوالو بریدونه خاندو. سخی بادشاہ شاهین وای چې افغانستان یو وبخی چې وحید مجده یو اتلوخ او د افغانستان په اړه خنا نظریات لرل. د هلمند ولایت څخه شایسته خان وای چې ولسمشر ک د طالب بندیانو د خوشکیدو لړۍ ته دوام ورکړي، سوله راځي. او همدارنګا یو بل اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی وای هماسي چې امریکایانو او طالبانو د بندیانو د تبادله لپاره په زابل کې اوربند وکړ. دغه سی اوربند په ټول افغانستان کې امکان لري. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وسم مخکې له دینه چې فرشته نگارا شي او بل نیم ساته خبری مجله درته وړاندې کی د ژوند رنگونه اوري.
د ژوند رنگونه.
نوم علی شاده، اصلن دی پکتیایم او پیلن په شدای سالین کې زندگی کوم او وکیل دی شدای سالینم.
که دی پخوا وختو پخلی را توی چی خلکو بخپلی کوتی چه رقم تو دولی؟
زغال خستل و اغا زغال بی بیا منزل اغا بی وچول بیا بی اغا زغال تازه کرل اغا بی منکل که که خلط سندلی لان دی بورنه نواتل.
تا چی خپل پکور که لکو مشاینون کار اخلی؟
پا دا زغال و تازه کور نمالا که دیر پی ایگو اصا خب بیا لرگی سیز و پچاره که اغا چی زغال شی بیا اغا منکل که که غدو پایو و تا که ما سندلی لان دی و تکیل
کما خب از غال نه اینی ولی
ایمو اطول پامیل خراب کرده و اطول به حس اپراتو و خب بیا همسایه و کور آباد راغلل چند نارنجان خلی کرد چول چند مستیر کولی چند اچار کول بس بیا خود اخو کرو
سرقم مو د زغالی خنه او تازه کړي کڅنګ
د زغالی یخد نو تازه کړي یا دومه تجربه نه وا چغه صحیح اساس پټ کی یا نارنجي او پټخه پکی دي کنه
وضعیت د سرقم کلغن راتوي سر دي ګنگس وڅنګ و
بیخي پزان نه پیدو بیخي به هسو فقط وای چې کومه دوا دی خوړل د ټول به هس پروتو
لغه ورسته به کومي خبرې په نظر کې نیسی چې بیا زغالونه نیسی
دا خبره په نظر کې نسو چې زغال باید خه تازه شي هغه زغال باید خه په ایرو کې خاکستر کې پټ شي بیا یو نارنج پټخه پکی دي بیا ان شاء الله به کوم تکلیف نشته وته